احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشانو په منځګړي توپ له 50 کسیزې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند دا خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو را په دې خوا له تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال په لسګونو پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تېره شپه وویل چې د اوربند پرېکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې ده. انټونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نه هم ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه طالبانو کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چین د سفارت له شارج د افیر دینګ یینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبرې وکړې. د طالبانو د سرچینو په وینا شاغلی یینان ژمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې د خلکو د منلو ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکې لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وشل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړایو شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون ویلی وو چې د ماسکاو د اوکراین د خاورې شل په سلو کې تر اوسه لاندې کړی ده. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له یوه مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 160 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخواله رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګرینډ سیټون پلازا په نوم د لس پوړه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمېر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او د سي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایې موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. او سجی راډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه درسره شریکه وو. موضوع مو د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړې. په کابل کې د طالبانو په منځګړي توپ د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لوی غړي سره شهیدلی یو. په ننګرهار کې سرګران وایي د سرو زرو پلورل کم شوي، پیرودل زیات شوي.
د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لشکریو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي، خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړلي دښمنان دي او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایانو او امریکا ته له ورپېښو بالقوه ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیت راووځي او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې په ازاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي.
مخکې تر دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداری مطرح کړي وو. خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنګرو ډلو یا د داعش په نامه څوک فعال کړي دا هم مخه وسي. افغانستان آرام او اطمینان شي، نو به وایي شاته هم هیڅ ډول زیان نه وي. هلته امریکې سره زموږ کړي ژمنه په خپل ځای دي.
ښاغلی مجاهد وایي امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لرې کول، حکومت یې په رسمیت وپیژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادي کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوحې د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کارېږي. خو د راسي د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري، له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونه کړي.
موږ ولیدل کله چې القاعده د سپتمبر د 11مې له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود، نو نړۍ کې څه پېښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنی ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي، او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیځ پر ضد او په نړۍ کې د لویدیځ د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11مې پیښې په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنیو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
یوه یادونه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې وړاندې په خپرونه کې له تاسو سره شریک کوو. له تېروتنې بخښنه غواړم. البته امریکا په افغانستان کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو خطر شته. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي جګړې زور واخلي. عصمت څاروان راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي، له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وای دوی به هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعهګانو په ګډون د ټولو مذهبي لشکیو امنیت خوندي کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه د شیعه هزارهګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش دلیل لوري پر شیعه مذهب هزارهګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارهګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګ حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده، هغه څه چې افغان هزارهګانې نسل وزنه بولي. خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاوو او دغه شان د کابل په پلخشتي جماعت مرګونه حملې وسوې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بېلابېلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل شوې دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. د اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
کار خبرې ساتي دغه پکې نه دی، ولکه دا زمونږ اولنې نشستونه وکنه ابتدائی کی مطلب خبرې جوړی کی ورانی کی بیس فور لګتی زمونږ دا لغیر تک چې دی نیاری تور دغه دی فارټاین زمام نین زمام دا هغه څه ټایپ شي نه دی پکې بیا را تک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل لیا لفت نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دغه پوهه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایل جرګه یې هغه ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نو اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګري یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه جواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي نو 350 مساله خدای کنه چې مونږ وې چې 350 لکه وي خو خدای کی کم مشران کني راغلی یا بکراته وړ نو هغه سره مونږ کینو
او د دې کې افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت
دا هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناشتي خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دوانه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو دغه سره.
بل یو آخری پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
مونږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې او وزیر راغلی دی د هغه په لړ کې راغلی بیرستر سیف نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره هم رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بي نه راځي چې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه راغلی اختیار شته
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان. د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته څیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر 13 ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده نو چې پکې مین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور دی د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس پکې سرسري غوندې زخمي ده شو شونې شوواله موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرف خراب شوې ده یو ټیر څه چلې نو دغه ځای پریم کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل روزی په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شا تمبولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتس کې د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دې توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتس کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دې توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 24 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوچي د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د په وینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي، خو د په خبره مخه یې نیول سوي ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په ننګرهار کې سرګران وایي د خلکو د خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم در اس په جلال آباد شار کې د یو شمیر زرګرانو له لوري د جاله او تصویر خبره کوي چې په خبره د دوی په کاروبار د کارونو هم منفی اغیز کړی دی. د طالبانو د عدلیه وزارت چارواکي په بازارونو کې د زرګرانو له لوري د جاله او تصویر ستونزه مني او د مخنیوي لپاره یې ژمنه کوي. نور په دې راپور کې
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د وروستي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم پټه په درېدلې ده. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت لامل پر دوی سره زر پلوري چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه په نشته حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلی دی. د خلکو معاشات بندي، ځینې بې وظیفه شوي دي او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
پروژ زیات نه لرو او زاړه زر بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري. داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جالي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسؤلینو غواړي چې د دغې چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي، هغه کوم دوکانداران چې دغسې بې کیفیته سره زر خرڅوي باید مجازات شي.
نن سبا دغه افغانان څه خلک دي چې ارزان نشي هغه ته منډې وي. ته به د سل زل شروع هغه شیز دي کې فرق دی. د نشي سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت له کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادیې رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یادستونځه ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د ترسره کېدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډوډ کارونه کېږي، دینه بالکل مونږه انکار نکو، خو مونږه تقریبا 80% د دې مخه هم نیولې ده او ان شاء الله پنده کې مونږ د سې تصمیم لرو چې د نوې اتحادیې سره مونږه د سې برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناشتې کو، د دې خلکو به مونږه د دې نه موارد اخلو چې دې په کوم شي سره کم رضامن دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزه مني او د مخنیوي په موخه په نږدې راتلونکو کې د وینوي طرحې لمخې زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرحه لګلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم چې عدلی وزارت به لدینه پس ان شاء الله کړه طرحه منظور شوه، دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي دوی د هر قسم جعل او تصویر ان شاء الله مخنیوی کوي.
د تیر په پرتله په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو له مخې اوس مهال په بازار کې د یوې تولې خالصو سرو زرو بیه 6500 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دم ګړی د ننګرهار په ولسوالۍ او ښار کې ټول ټال د زرګرۍ 500 هټۍ شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتی ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نورې ستونزې یادوي او له حکومت د حل غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس کندهار ته مخه کوو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې وی میرمنې د لاسي صنعت تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسګونه بې وزله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکوونکي وایي د موادو د بازار موندنې لپاره دې ورسره مرسته وشي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ شوی خامکی غاړی او افغانی کلی د افغانستان په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانیو له امله د پخواپشان بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازیه خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونی په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکشي دیش بې وزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخت خاصه خدای ځنی هغه غوندې دي چې د ساعت خاصه کار لري هغه دې مو ماشین ته اړولي او ځینې ته ماشین خاصه کار لري هغه مو بیا ساعت اړولي په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامکدوزي د مردوزي کار دی کرشنل کارونه دي لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وای خاوندې معتادي او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوي له خیاطي څخه د ترلاسوي ګټي وټي لارې پوره کوي.
ته دا څه دلته یا کندي دي یا خاوندان معتاد دي بل تر راځي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا. زما چې هغه و چې زما خپل خاوند معتادي دلته راځم د خپل کار کوم ته دغه د لاس خپل اولادو ته ګوله پیدا کوم. تر پراته بجې چې راستو بیا د یوې بجې پورې بدل خپل کارونه کوو. هسه ورځ کې وایو جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خپلی مارکیټ ته ولیږه.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نوري کلیوالي کارکونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلی او کورنۍ له فقر اژغورل سي بي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالې او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور سم د کارت می مخ کړل نو نه یو خپل د کور مصارف په سر د سوال ایسه. بیا موږ د دولت څواړو څو سره کومک وکړو چې همکاري وکړي. موږ مثال موږ په دغه بایس بور خپل پښو باندې ورځو موږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دې ټکران مکان دې سرخان مواد را تراوړي موږ غواړو چې خپل پښو خپل ودرې
کار مو سره سفر مختګ روان دي خو زه مجبور یم مجبورې را ولاړ سولم د سم خپل کار کوي سړی مې سمجریم دې راګته خبرې مو چې مې مو چې ګرات کې بازرجه بابا کې ما معاملې سره وته د سړی سره را ولاړ سم زاده خیاطۍ را دي کومه مسلې مساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مو چې ګرات پیدا کې او څه زیم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
مخکې تر دې چې خبرونو ته مخه کړو، د سپورت لړګره دا خبر لرو چې په لندن کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه د کرکټ روانه ده. دا لوبه جالبه پدې ده چې پرون د انګلستان د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو باندې وسوسېدل. په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي د 121 منډو په جوړېدو وسوسېدل. اوس نیوزیلند دویم ځل بیټنګ کوي. شپږ ډېرس منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. اوس هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی تیر شپه وویل چې د اوربند پریکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبره کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلنکن تېره ورځ ناوخته په واشنګټن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین د سفارت له شارج د افیر دینګینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبرې وکړې. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی یینان شمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همشخه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکی لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوي شوي دي. وسم ازادي او اوریدونکو پروگرام پری پروگرام کې ساس پر ځخ سب شوی پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې لچې خوشاله اونې مو تیر کړی وی او دغه پروګرام هم په مینا سره واوري. په دې پروګرام کې ډیر اوریدونکو په بیلابیل سنځو راته پیغامونه پریخي، خو د یو شمیر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بایو لوړوالی ته دی. یو شمیر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې د مهال د غنمو بای ختلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسیدلی او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بای دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو او په بیلابیل مسایلو هم موږ د غنمو د بایو د لوړوالي او دغه راز د هغوی داو په اړه چې ویل کیږي غنم ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو رادین کارکونکو په لیدو کې ویل سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه د اسلامي امارت دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په مټر کې، په دغه مټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا جمعې را روان دي. دا خوار غریب ولس په زاره کفتل زمین ساتلی دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي امارت مرزا غوښتنه ده. زه سلام په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هیواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي. هغوی ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړی. دا اوس هغه هټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې که چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی
باید که دا وانخلی او دینا لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې ما پیغام نشر شي، والسلام په احترام.
رحمان الرحیم د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوي. هیله وړاندې کوم هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکی د معرفت لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه هم ده مکتبونه مې زمونږ په باندې نور خلاص کړي. سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي، شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زمونږ د کانکور د ازموینې زمونږ د راتلونکي هېڅ پته نه لګي. غوښتنه مو ترې همدا ده زر تر زره زموږ په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي. دا د یو سیاسي ابزار یا وسیلې په توګه دي ورنه کار نه اخلي. زه موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره کار وکړو، خدمت وکړو، مخته لاړ شو، د هېواد د خدمت کولو جوګه وګرځېږو. بدبختانه هرې ولارې په موږ باندې تړلې ده. ورځ ورځ یو فرمان دوی صادروي په موږ عملي کوي. غوښتنه مو ترې همدا ده چې زر تر زره زموږ په وړاندې زموږ په مخ باندې د ښوونځي خلاص کړي او نور دا د جهل تیارې ورکه دي نوره وش کوي. هیله ترې نه کوو، بیا هم هیله ورزو مو هم دا ترې چې زر تر زره زموږ په وړاندې مکتبونه خلاص کړي. نور په کور کې پاتې کېده دا زموږ لسمه میاشت چې موږ کور کې ناشت یو. هیڅ یو پته نه لګي، نه د کانکور د ازموینې، نه د مکتب، نه د راتلونکي، بس مجهول او نامعلوم لوري ته روان یو. دا د یو سیاسي وسیلې په توګه دوی له موږ نه کار اخلي. د خپل وطن د بدبختۍ په لور باندې مو وړي. هیله ورزو مو ترې دا ده چې مکتبونه دې زر تر زره زموږ په وړاندې خلاص کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زه وایم چې طالبان څنګه ورځ ورځ د یوازیتوب خوا ته مخ نیسي، یوازې کېږي د خلکو سره. په پښتو کې متل دی وایي په اس یې وس نه رسېږي، په پاله نه روانه تر څېرې وړې کړنه دی. وس خو خرجان وس نه رسېږي، د وطن په خلکو باندې لاسونه خلکو باندې روانه ورته دا زموږ ژوند ضروري یا داسې چپ کوو. کاریا کاپي نو کوي سره کې بانک له خلکو کې بیکاره کړه. داسې کورونه سره چې ورورونه په پاتره ګراندې پر باندې ولا السلام
علیکم. دا طالبانو چې د عالمي دل معروف وزارت دومره پال ساتلې دا خزو محدودیتونه لګي. د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوې، ټول کې حجاب کې پټې خزي او دومره دا وزارت پال ساتلې دا. دغه د مالی وزارت دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه را دی خو جمهوریت سکوت کړی دا. هلته په 1200 روپۍ دي هغه دې ارزانه کې. دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فقر سره اخته ده. دا د حالې ده، کاروبار نشته. ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څکه همدا ښځو پسې راغیستې ده. او بل خبره دا ده چې دا سړکونه کوم دوی خراب کړي دي. ټولګټ وزارت دي دا سړکونه جوړ کړي کنه. د دې غم دی چې هغه وزارت پاس ساتلې، نور وزارتونه ټول ګونګیان دي. موږ طالبان نه هیله ټول دي نور وزارتونه فارو کړي. مالی وزارت فارو کړي، راولت راکم شي دغه ټولګټ وزارت دې فارو کړي. دا سړکونه دې دوی کوم لن کړي دا خپل چکونه دغه دې جوړ کړي. نور جوړ راي له هو هم چې نه لرو هیڅ کله.
السلام علیکم. جزاجی راجی اوریدونکو کارکونکو د ټول ته سلامونه کوم. د ایران می اړیکه نیول ده. د ټلیفوني شبکې په غزنی ولایت کې نشله سره کار نه کوي. نو موږ دلته په ایران کې چې په انټرنیټ باندې ته زنګ وغو ده یو مې اسکی چې دا به کار نه کوي. دا موږ ساوتر شیرانو پوری ورسوي تر مسجدینو پوری دا خو راته سمې کې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. درخواست م دا دی چې یارو ډېرې زیاتې چغې موږ ولي او دغه د ریبا کوم شرکتونه چې دي کار دو خو بېخي موږ غر کړو. دا یعنی اخلاص کړلو کریډټ کارډ چې جکو موبایل ته لسمه روپۍ مالیه رانه دولت واخلي.
همدارنګه چې په انټرنیټ یا انټرنیټي بکسی په فالکو هغه کې لسمه بیره نه غو کار کوي بالکل کار نه کوي کار بالکل قطعا سره کار کوي نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست ما دا پیغام نشر کی طالبان دی یا د کوکنار بند کی دا و پر ځای د مرستې راتره دغه کې او یا دې تاریکی لکی کوکنار دی لکی موږ بل خواري هم نشته. د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ ما ژنګر ته ولیدې. عبدالقدیر مې نوم دی. په دا هیله چې دا نشر سي او خپور سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احسان الله د ایران ولایت ته خبرې کوم. زمونږ د افغانستان اوبه د ایران ته ځي راوایي مخنیوی یې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دکنل نه خبرې کوم. یو معلول یم او د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زمونږ د شهدا او مهیبینو ماشونه حواله شي. زمونږ دا ډېر وخت خوښ نه نړیوال زمونږ په حق لکه مغم کوي او نه نظر کوي نه داخلي معاشات شهدا او مالینو سره کوم خاصه توجه لري. زمونږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا هیله کوو چې زمونږ معاش حواله شي. مونږ په بد غربت فقر او وچکالي او هر څه څخه ځپل شوي وو. نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنجنه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه کومکونه او د مرستې چې راځي دغه یار فساد په ولایت کې کېږي چې بیا د سنجنه ولسوالۍ دغه زموږ خپله حافظه چې ده موږ د بسانزو په حوزه چې کرار لرو دلته طالبان او دغه مامورین دا ټول لکه د فساد کې سره شریکان دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه. مادر شاقلی مستعین صاحب څخه ترنش دا غوښتنه ده. تاسې باید د کیمیایي سرو لپاره یو کوشش وکړئ بزګران ته ورکړئ چې هغه خلک زړه ښه کړي چې غنم ډېر وکړي. کمی خلک کم وسه دي غنم نشي کولی. سلام
سلام د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې زمونږ دا پیغام خپور کړي او دغه طالبان چې دي ورو دغه ټول د پاکستان خلک دي نه حکومت کولی شي نه په حکومتدارۍ پوهېږي نه ښه نه بد دغه کارونه دی نشي کولی. ورو ټول خلک یې له لږې او له فقر سره مخامخ کړي. دا ټول د پاکستان خلک دي د پاکستان د امر لاندې خلک دي. دا نه حکومت کولی شي او نه د افغانستان کې د خلکو ښه حکومتداري کولی نشي. افغانستان خلکو ته کاروبار نشي برابر او دی خپل جبونه ډکی او خپل کورونه آبادی دی. د افغانستان خلکو ته کاروبار او زمينه باید مسایده کې دی. خزو مخپړ دو خزو مخلص ده خزو مخپړ دو خزو مخلص ده. کاروبار ته پیدا کړ افغانستان خلکو ته کار جوړ کړ یو بل سیستم ورته برابر کړ چې دا خارج نه داخل په میلیارډو خلک را روان دي. ایران را روان دي ترکیه را روان دي یا نور ملکونه را روان دي. تور ته کار نشي پیدا کړی. یو ازینه تاسو خزو پس طالبان راغستي خزو مخونه دی پټي دی خزو مخونه دی لوسی ته وې دا مزل مورست عمر ډوډۍ پیدا کا. هم دغه د خوز مخ پټواله هم د مخلصواله هم.
السلام علیکم. محمد نبی جبارخیل يم له غزنی ولایت څخه. په رښتیم په افغانستان کې د غلجاتو فصلونه پر رسیدو باندې خو بیا هم د غلجاتو نرخونه په بازار کې لوړ دي. نو ولایتونه يم د دې یو وچکالی د سی بازار غلجات کمزوري دي. ولایت ته دا چې بازار کې نرخونه نه دي کنټرول او بل لیلت یې دا د په غوسیمو کې چې غلجات پکې زیات کېږي له غوسیمو چې غلې دانې بهر ته قاچاق روانې دي.
زه حشمت الله بصیري د میدان وډګو د چک د ولسوالۍ نه در سفر رابطه کې یم. دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی د غنمو په اړه خصوصا غنمو ته او د هغوی په اړه د قیمتونو ته په چک ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه دي اخیستل شوي او تر اوسه پورې ورته وخت هم سته دی. نو تبادله هم د غنمو کمه ده په دې سیمه کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دي معلوم. او تر څو پورې چې حاصل وانه خېسل شي تر هغه پورې د ټاکل نرخ نه معلومیږي. او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردي، او په د وچکالۍ له امله په وردګو په چک ولسوالۍ سیمو کې